یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پجملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. وړاندې په دې خپرونه کې اوري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو له پلوه وروستۍ ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزي هم په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس مونږ نه پوهیږو چې چا وژلې دي او څنګه وژل شوې دي او د چا لخوا نه وژل شوې دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورت ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. لموږ سره اوسئ. پیل خبرونه کوو. احمد شیبر سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د یوناما مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپلې شمنې نه دي پوره کړې. اروپایي ټولنه شمنه کوي چې په لسګونو زره افغان کډوال به ومني او آذربایجان او ارمنستان یو بل اوربنده په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله د خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست له 15مې د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړي وکړي. هر کال د دسمبر 10مه د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 سیوادونو ویډلې هوکړه کړې چې 40 سر افغانانو ته به د میشتېدو زمينه برابروي. دا خبره وی اروپایي کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو لغونډي ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15 زره کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیبسون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 15 کلونو کې 2,500 افغانان ومني، خو دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې 650 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د وی مرکه پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمنځه تللی دي. شاغل مجاهد په خپل مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، داعش وسلوالې ډلې د سو خونړیو بریتونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یو ان ایچ آر وی په کندهار او هلمند کې له 4,000 هغه بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغه ادارې د پنشن بی پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډیر بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2,000,000 پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځایه شوي او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سر غړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وشل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلې آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوسټ پر میټایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یو اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له بریتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیله مند دي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1 میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسم سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انستګرام کې لیکلی دي چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه مل ازاده رادیو نو اوریدل احمد شیبر در ثواب راول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه از موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوري په افغانستان کې په منځنۍ صفه 2:16 اوریدل شي. اوس په د خبرونه لومړی ریپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یوه نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په 10 باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لګکیو، د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو تر رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلې ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 21 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 21 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیې کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره اسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سخت ورځ تیروي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان جونې چې وسلو خونځیو محرومي ګرځول شوي ممکن بیا هیڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي او ډیر زر به خونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. لاهې دربار سره په دیړه صفی الله ستانک زی مرکه کړي.
It's been almost 4 months. د طالبانو له بیا واکمنې دوه څلور میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
Human Rights Watch د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وجل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه سې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tadli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de di masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi ban bawar kawale
we can't trust them at all
mush pur dui bandi patola ki bawar na sukawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui de tsala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade de njuno aw hal کانو نشوونځي سره جلا کړي، مګر که افغانستان سره بلد و اوسي په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې وارد مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شوونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوونځي ته لاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخ ته لاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي. ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې له مرستیالې هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه هم لرو. په ځانګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. عصمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د ځکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونی ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسیې میاشتو کې پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا 90,000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. د وژل شوو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې یې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته تیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووته او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ ځانونه خوندي نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم د سلواغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډېر وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې ټولې ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 30 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډیره خطرناکه کیږي. دا ډیره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت پخوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانک سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملک زاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټولې ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان لاس دي، خو طالبان لکه په مخکینی رپورټ کې مام چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسؤلیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 4 په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کورته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداری کوله، د چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
د ده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبانو وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بی بی مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 4 د کابل کاپیسا پر لوی لار ونیو او له 2 شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي وو. په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی وو. لاس او پښې څو ځای ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته وهین کده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10 د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12 حوزې یو کارکونکی د لړم په 25 د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو 2 وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د 2 سرتیرو لنیولو او د 2 له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشی کېدو ادعا هم کوي. د 2 سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نو موغږی خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل شوي دي او په امن پاتې شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې شوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرې وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوي اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یوناما مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویل دي نه دي عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې څلوېټ سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزیږید. دا وبشتکلنه پیلوټه د متحد ایالاتو لوري د هغو 133 روزل شوی پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تیره میاشت تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یو ډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ ل آزادۍ رادیو ناوړی رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبرې کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سید روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، صابندي، ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیره بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب هم ځکه په پایل کې راته وویل چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کومې ناروغي ډېرې شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور صاحب ډېر ډېر مننه. دا چې طبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم د سړه هوا کې ډېره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضي بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل سم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په طریق تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د طریق تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډې فار یو ریسک فاکتور ده ام دغه د شي دغه مرض لپاره دغه د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرض وخامت هم رامنځته کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمې جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود یې غوي سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد د وګانې مسکن د وګانې په وسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دې مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي د دې افاتو د وجه نه رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې یغته د تروخ تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک اوبستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخ تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې شم کې ځان وساتي او چې ته ونساتي معمولا کیدل شي چې د غواپاتو سره دغه انټاناتو سره چې هغه موخه پرستی اپورتونیستیک انټاناتي دغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې همدغه ریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټولیا ورته وای چې د سږو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي مختلف انټاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنه علیکم زموږ تماس نیولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پوښتنه ده زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایسته بده چې یو دم پر سړی راوړی ته تیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ورسره ست تبه ست نه ټوخ زوګه ملي چې نست وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ورسره ست دغه د خنبی د لپاره کومه کومې لارې چارې راوښي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو به رڼا واچوي
نورې څه بس هم په تبابت کې اصل دا چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې طبي اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرز لمنځ ووسی چې هغه مرز اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکي اراز ولایم رامنځته هغه ټول بیا لمنځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پرې خیدا نور څه مخته ونول چې خالي وتبه ده نو دا غتبه پر ځان نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثرو امراض او انتانی امراض کې تبه رامنځته کیږي ځکه تبه مرز نه ده په خپل ذات کې تبه اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زموږ ورته توصيه ده چې باید دغه طبي اساسي علت پیدا شي چې دا تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریق او تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تبه پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځه علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملی صاحب سلامونه مې کیله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم چې وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبر په خپل فارې په نوم اړیکنه ولې
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې اکثره خلک په غزنی کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دای کې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه ای او لېغنه یو دم د ووجي مثلا د سر ضرورت په اساس یا دا شی ووجي
نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډېر ساړه وي مثلا د سارا نه راشي یا واوره شوي یا موسم هسي ډېر سوړ وي او راشي هغه یو دم د لاسونه اور ته نیسي مثال تودوي په یو شیشه باندې تودوي ګرمۍ آیا دغه څومره نقصانات لري په دې باره چې یو لر نظر راکړي دا زما د پوښتنې جواب راکړي نور ښه وخت وغواړم
د زرمولور صاحب ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې اول ټول خاص چې زموږ ساسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي د غین وروسته کچیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزور وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه اپورتونست چې کانتانا د موقع نه استفاده کوي هغه فعالیږي او بل خوار د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده نو په دې اساس باندې داسې کار باید ونه کی تر څو چې وسه چې او بیا که چې د ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نشي چې د ګرم ځینه یخ چې تلاک په تدریجي او سره داول کې باید ځان یو سان د ځا د غډیر ګرم موهید لا یو داسې موهید چې آل ته ډیر زیات ګرم نه وي داسې موهید سره چې دغه نورو سره تدریجي ډول سره بیا که یخ چې هم څه پروا نه کوي خو یو دم باید ګرم ځینه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا او ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خاني مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوالو د پر زمينه مسته ولا شي او ټول هغه څه چې کړ د یخ سره مخامخ یا لاسونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی چې هغه ته یخ سوختګی وایي نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي که پخې په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه چې د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج ایروا کوي نو الته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولای نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن نه مرګ کیږي نو په دې اساس باندې کچیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور وکي ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوږي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونه وي ته پخې وي چې بیا سره مخامخ شوی یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنګ کچیرته بیا سره مخامخ شوی په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او کچیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارانټي نو بیا امغه درګونو کلاس کې بیا د مشکلات سیمه شره او کول دغه مشکلات سره مخامخ کېدل شي
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کېدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړې چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض تروس تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید اماغه انرژيټ یا مسکنه دواګانې واخلي خو که چیرته یو څوک له پخوانه د تروس تنفسي مزمن امراض نو لري لکه نفس تنګي چې غته برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د تروس تنفسي مزمن امراض چې غته سی او پی ډي وای چې دغه د تروس تنفسي ماجرا کاغه د تروس تنفسي اولوی برخه ده که سفري برخه ده دغه ماجرا او قصبات دغه د تزریق سبب کیږي حالت التهابات رامنځته کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوشی سره به بلغم وي د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د اگزاسربیشن دي آفات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه خاني مرض باندې علاوه شوی ده نو د دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه راز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیر ته شدید فوق العاده شدید
شدید سالندی ولری او دغه فورس ایکسپایروټری والیوم دی د د شپټو نه کم وی او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي بیرته تنفسي مشکلات یې سي په هم کې سي ستړیا هم کې سي بلغم هم سره سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته شوی او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې دلري نه اورېدل کیږي چې د طبابت کې ویزنګ وایي نو کچیرته په او حالت یو باید پاو قلا د اکسیجن ورکول سی او د اکسیجن پرسن کې ټول هغه د واګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصيه شي او که چیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول سی دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د لپاره یو په مقابل کې کوم انټي بیوټیک وي هغه چې بیسټ باید به مریض شروع
شي دغه نور د واګان
هم باید سره شروع
شي تر څو چې ټول دي حل مننه کور ودان یو اوریدن کې مصرف ډیر پکیږي چې لری زین ټلیفون کړی دی د برواخلو مهرباني ځان رو پیژنې
مریضه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام دی ازادي راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي محمد همدر در سره تاړي کا کین له لغمان
هم در سخ پرونده خیر الله صبح چې ډیر مو انتظار وېست مهرباني څه پختنه لری ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر ده مننه مننه ډاکټر صاحب نو کومه پختنه ده چې اوس خوځم د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې او کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک به ورته خیمه دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بے وسی نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پر اطلن کې کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ماست خلکو تواصل کې سنستانه پوسکي دا غمه پښتنه ده
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیر تخنیکی او مسلکي پوښتنه وکوله ټول هغه څوک چې هغه د تروس تنفسي امراض د خوانه لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په تبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي د هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي نو دغه دود لوګای اتر سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې د ته الرجن مواد وای الرجن دا معنی چې دغه د تروقې تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي نو په نتیجه کې کچیرته یو څوک د پخوانیو د تروقې تنفسي ستونزې ولري دی او غوي د شدت سبب کیږي او کچیرته څوک ونه لري دغه شهرونو استفاده کوي معمولا غوي بیا وروسته د سلور کلنۍ په دوس کلنۍ نه وروسته دوی د تروقې تنفسي په امراض باندې اخته کوي چې د تروقې تنفسي د سی او پی ډی یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای یا د تروقې تنفسي مزمنه بندش او دوامدار بندشي امراض دغه اساسي علاج سیګریټ څکول دي یا په هغه ځای کې کار کول دي چې ګار ډوړه لوګای دا شاید وي یا په مدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې الته د وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې الته اکسیجن کم وي نو دا ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې پټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایټروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي نو دا شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراض سبب کیږي او که څوک خون لري دغه په نس باندې د طرق تنفسي د امراض سبب کیږي د قلبي امراض سبب کیږي او همدارنګه د طرق تنفسي د سرطاني امراض سبب کیږي د اني مرګونو سبب کیږي نو په همدې اساس باندې ته چیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري یوغي باید ډیر زیات کوشش وکړي کچیرته په خبره په کور کې داسې څه کول لري چې هغه د تنفسي ستونزې ولري که بخاري وي که مثلا کوم بل شی چې هغه اوطاق ګرموي باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوطاق باید ګرم شي بیا وروسته هغه مریض باید التلار شي که چیرته مریض وي او که چیرته څوک مریض دی هغه باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي که چیرته ونه کې نو پاینده کې د دوی صحت سره مستقیم اړیکه لري او مستقیم باندې دوی په دې باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدل شي
مونږ ډیر داسې پیښو شاهد چې وايي پلانې سکرونی ولای دی دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته وایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر سکرون استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډېر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډېر زیات محتاط اوسيږي، ډېر زیات محتاط اوسيږي. اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک دي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کوي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مونو اکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه شي که چیرې د شفاخانې ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی حتما خپل ژوند د ژوندۍ د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک غاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه ثابت شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلی وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي، دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو د اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د څوک تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوی کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلی وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، دغه باید ورسی یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو تابن لوګای ورکوي نو دا اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه حساب شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جاروتیږي باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سیګرټ ونه څکي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د سترګو تنفسي د امراض لپاره تشدید کوونکي فاکتورونه دي. او وایرسي آفات چې دا مسله ده میکروبي او انتانی آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه دغه مرض لو هم شي تشدیدوي او مرض اراز ولایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید ده، وژونکي شاید ده که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګی ورکی ښه ثابت شوی نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه ثابت نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګی ورکی نو هغه کاربن مونو وکړه چې په زغال کې موجود ده زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص کېږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مونو اکساید لیول کته را نه شي نو دغه اشخاص د خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنې چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قره باغ ولسوالۍ مې اړیکه نیولې. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سری میاشت کې دوا یې نه درا کړې، دغه دې ته څه دوا موا مرې نور څه شی داسې شته ده چې ورته وایخلم که وایې نخلم؟ او بل دغه سری میاشتې دغه کوم دا د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي دغه پاره کې مې معلومات غوښتل، دغه کارونه هم بند دي یا تاسو دغه خلکو سره دا څو چا پورې تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه چې دغه څه وخت شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که دغه عملیات نه کیږي مین د کور کې دغه ته کم تداوي یا څه رقم داسې مونږ سې کومه دوا دې ته ورکړو که ورې نه کړو چې دوی ته فایده ورسېدي خو څه دوا موا ماته نه ده لیکلې ما دغه په اړه معلومات غوښتم.
ډاکټر صاحب احمد زه په پوښتنې مو واورېدلې، پوښتنه باندې پوه شولې؟ مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
زه
که څه هم غږ مو سم نه اورېدل کېږي، خو اوس اورېدل کېږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې دردردي، تبه، ټوخی، دا د دې د مخنیوي لپاره څه په کار دي؟ بیا د دې درمل څه دي چې واخلي؟ دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه کرایت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوری صاحب، اول دا نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولی، کوم مریض لري د زړه سورای لري، نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولې، دا باید معلوم شي کوم نو سورای ده. ای اس ډی ده، وی اس ډی ده، ټیټرالوجي افلوټ ده. نو اکثرا په ماشومانو کې وي، دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي، ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري، چې یو چپ طرف زړه ده، بل ښي طرف زړه ده. اول دا زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې، یعنی د پښو د خوانه او د سر د خوانه ناپاکه وینه. ناپاکه وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي، کاربن ډای اکسایډ زیات وي، هغه وینه په رګونو کې راځي، دا ښي طرف د زړه ته راځي. ښي طرف د زړه ته چې کله راځي، بیا د ښي طرف د زړه ته دغه وینه ځي سږو ته. سږو کې بیا دغه وینه پاکه کیږي. پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخستل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبیږي. کله چې دغه وینه باندې اکسیجن نصب شو، بیا د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي. کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله، بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي، د بدن ټول ارګانونو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول اعصابو ته دغه پاکه وینه رسوي. همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغې وینې څخه هم اکسیجن اخلي، هم غذایي مواد اخلي، نو په نتیجه کې ژوندي پاتې کیږي. کله چې په زړه کې ستونزه رامنځته شوله، دا سورای د زړه دا معنی، دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سورای ده، د دواړو بوتیناتو، زړه د بوتیناتو ترمنځ سورای ده. نو دلته دا پاک او ناپاک وینه دواړه سره ګډیږي، نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډیر زر ستړيږي، د دې مریضانو شونډې توریږي، دغه مریضانو په وینه کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي. دغه مریضان هم چې کله په د کې هوا کم وي، اکسیجن کم وي، یا په زمي کې چې هوا سړه شي، د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي. اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوري وي، هغه سوري باید بند شي. پاک او ناپاک وینه د دواړو لارو سره جدا شي. اوس د دوی د پاک او د ناپاک وینو لارو چې دا سره یو سوي ده، سره ګډيږي. پاک او د ناپاک وینو سره ګډيږي، په دې کې د مریضانو څخه دغه ستونزې وي. نو زما ورته توصیه دا ده، نو چې باید د دولتي حکامو سره، وزارت صحت امیر سره، د سرې مش دغه سره چې دا خپله دغه پخوا د پروسه موجوده وي، یو د فرانسویانو په شپخانه کې ده، د دې هغه عملیات کېدل، یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل، یا به جرمني ته تلل. نو زما ورته دا توصیه ده که چېرته اساسي تداوی غواړي، نو تاسو یو ورځ کوم یو داسې دولتي هغه چې د سرې مشت مسؤول وي هغه میلمه کوي، د هغه په رابطه باندې پوښتنه وکړي چې بیرته تاسو دغه خپله پروسه کله شروع کوي. او دوایي د پارسیر دومره دوایي ورته ورکول کېږي چې مریض ترتیا کم شي، د مریض په نسبت باندې دغه څوک فشار لږ راټیټ شي، او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي. میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي. په داسې اتاق کې باید مریض زندگی وکړي چې هلته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي. نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسیږي، ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي، دغه د زړه سوری، دغه تکلیفونه نور هم زیاتېږي، ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکویرمنټ نور هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې دا زما ورته توصیه ده، تدابیر اساسي تدابیر چې کوم ده هغه عملیاته دوایی تداوی چې کوم ده هغه اساسي تداوی نه ده. نو باید دغه مریضان بیرته عملیات شي، تر څو چې هغه سوری بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي. که چېرته دا کارونه کې بیا نور ستونزې سره مخامخ کیږي، او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورکول
شي.
او دا بل دا چې څوک ته ولري ټوخی، ولري سردردي، ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي، هغه د پاره خپله خاصه تداوی ده. بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانات چې دي هغه خپل خاص تداوی لري، یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی دي علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري، نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید مایات واخلي، او مریض باید د درد مر دی وشي، د بل شي د پاره باید غوي دغه د مسکن د درد وګان واخلي، او ټول هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو، داسې نور دا باید واخلی ډیر زیات وخره چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، وجود خپل دغه وایرس د منځه یوسي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښي بیا هم یو څو دقیقې وخت وي، دغه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصيه ده دا د ژمې د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي، دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له شپږو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صاف یې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، دغې نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړله، ایچ یا کینیت چې دغه د واکسینو څخه وکړي، د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که ګرم آیات باید واخلي، نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو ان شاء الله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نسبت باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي، نو دغه یو قایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخلانه روغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.